په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي ملګری ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او د دې هیواد میلیونونو وګړو ته به سره له دې چې طالبان پر خزینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو ګوتیرش زیاته کړه چې مالی سرچینې په وچې دودي. انټونی ګوتیرش د دوحې له غونډې وروسته چې د افغانستان لپاره د تر شلو زیاتو هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و، په یو خبري غونډه کې وویل موږ پاتې کیږو او مرستې رسوو او موږ په تیله چې د مرستو د دوام لپاره به د لازمو شرایطو د رامنځته کولو هڅه کوو. ګوتیرش دغه راز وویل ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یوه ستراتیژي ته اړتیا ده. د ګوتیرش د وروستیو څرګندونو نور تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لنډمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکال بریوسل پرون د مئی په لومړۍ نیټه چې هیواد د یوې میاشتې په مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا مشرتابه ترلاسه کړه، په نیویارک خبرلاندې وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لار نه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل ده چې سویس دورې مشري ترلاسه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. سویس هغه هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک د 2 میلیارډ ډالرو کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارډ ډالر له ازادېدو وروسته په دې هیواد کې جوړ شوي د افغانستان یو امانتي صندوق ته لیږدول شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی وغړي نیولې دي. د پوځ د عامالي کوڅانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پی د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه خودلو په شر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 کال کې افغانستان ته تښتېدلې و، خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پی لا د پوځ د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلې. د ایران د پلازمینه تهران په څو ځایونو کې مظاهره وروسته له هغې پیل شو چې د ښار د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره اقدامات شدید کړي دي. د تهران اوسیدونکي د حکومت د څو میاشتو هغو اقداماتو چې دوی په خپل ورځني ژوند کې مداخله بولي په غوسه کړي او په وړاندې واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهره چې پرون د مې له لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره سم هم مهاله د تهران په څو سیمو کې ترسره شوې، ګډونوالو یې ظالم ملدیوي خامنهای او ژوندی دیوی کارګر او همدارنګه ښځه ژوند او ازادي شعارونه ورکول. د ایران له مرکزی ښار اصفهان څخه هم د ورته مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په ایران کې په 13 سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی د مړینې په وړاندې د پراخو مظاهرو لړۍ پیل شوې چې چارواکو یې په وړاندې ځپونکو اقدامات ترسره کړي دي. د بشري حقونو د ډلو په وینا په تاوتریخوالي کې د 1 اویا ماشومانو په ګډون له 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغزستان ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د 4 ورځنی کړکچ پر مهال ترسره کړي له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې د نن په یو راپور کې وویل چې دواړو لورو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی. د پخواني شوروي اتحاد د دوو جمهوریتونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د سرحدي لانجې پر سر په نښتو کې له 100 زیات ملکي وګړي او سرتیري وژل شوي وو. ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دوحې د غونډې په پای کې وویل چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او بشري مرستو ته به دوام ورکړي.
And we are determined to seek the necessary conditions to keep delivering.
د دوحې د غونډې د نتایجو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو سره په یو ګردي میز کې غږېدلی وو.
اصل کې لدې غونډې کم نوي شی راونه وتل او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اوریدلې شوې وې دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واورېدل شوې.
دا به هم واورې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د هڅو پر مټ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته پاکستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. او د کونل د چپی درې د اوسیدونکو له شکایتونو به هم واوري چې وایي په سیمه کې د غنیز کارونه کم شوي،
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنگونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دغه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې راڅرګند شو او ویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پاتې شي او خپل مرستو ته به دوام ورکړي. خو انټونی ګوتریش یو ور بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو رسولو د چارو لپاره مالی سرچینې وچې شوې دي. انټونی ګوتریش دغه راز د افغانستان د روان وضعیت د ځینو نورو اړخونو باندې هم رڼا واچوله. د انټونی ګوتریش د خبری غونډې جزئیات زما همکار اجمل اند تعقیب کړی دی په سټډیو کې سره دی. ان صاحب، د ملګرو ملتونو سرمنشي په کوم مهمو ټکو ټینګار وکړ؟
څاروان صاحب تمه خو ډیره وه دغه غونډې نور او بخې نوري صاحب تم خو دې غونډه نه ډیره وا چې په دې غونډه کې به مختلف اټکلونه دې غونډې نه مخکې کېدل. خو غونډه د تړلو دروازو تر شا واده چې دین نه ستیر شوی دی د ستګرانه د څړې وای چې په کوم موضوعاتو باندې بحثونه شوی. هغه څه چې د ملګرو ملتونو مومون شانتورو انټونی ګوتریش ویل پاری کې څو ټکي مهم وو. یو ټکی خو دا مهم وو چې په افغانستان کې د ثبات پاړه امدارنګ د یو ټول شمول حکومت د نشتون پاړه او د زنورو پاړه باندې نړۍ اندېخمنه ده او د اندېخنې شریکی شوی. بل ټکی دا و چې ملګری ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د افغانستان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او د شرایطو د جوړولو لپاره به هڅه کوي. دریم ټکی په افغانستان کې د خزو د نجونو پر زده کړو او د خزو د کار په حقونو باندې کوم محدودیتونه چې طالبانو لګولې دي په دې برخه کې هم انټونی ګوتریش سرګندولې درلودي، ویلي چې دا د نه منلو وړ دي. مثلا د وویل چې د محل افغانستان سره تعامل کوي خو ټینګاري وکړ چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ثبات ترهګري او په کې د یو داسې ټول ګډونې ادارې نشټوالي ته چې خزې او نجونې هم پکې ونډه ولري او همدارنګ د نشي موادو قاچاق ته اندېښنه لري. هغه وویل
The meeting was about developing a common international approach, not about recognition.
دا غونډه د یو ګډ نړیوال دریس ترمنست کولو په اړه نه د طالبانو د وسنیو چارواکو د پرسمیت پیژندلو په اړه. مهمه دا و چې موږ د یو بل اندېخنی او محدودیتونه درکو، خو هوکړه مو وکړه چې دا د ټولو په ځنګړی توګه د افغانانو په ګټه د چي له یو بل سره کار وکړو. ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو استراتیژي ته اړتیا ده چې په افغانستان کې د ثبات لپاره زمينه برابر کړي او همدارنګه پر مهمو اندېخنو تمرکز وکړي. ګډونوالو افغانستان کې د سبات پنشتوالي اندېخنې څرګندې کړې او د اندېخنې په غونډه کې شریک کړي. نور صاحب، خو د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد ازادي رډیو سره د خغلی ګوتریش له څرګندونو له ګروسته په خبرو کې په افغانستان کې د سبات په اړه باندې د اندېخنو خبره رد کړه. ویل چې افغانستان کې د په وینا د محل امن او سبات شته او ساتلې د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو همکاري ته اړتیا لري. د انټونی ګوتریش په خبرو کې همدارنګ په افغانستان کې لکه مخکې چول بشری ناورین ته اشاره وشوله. ویل چې افغانستان د محل تر ټولو ستر بشری ناورین سره مخ دی. په افغانستان کې د ناوړه وضعیت ارزیابي مشکله ده. موږ په افغانستان کې له لوی بشری بحران سره مخ یو. په سلو کې ونبي افغانان په بیوسلې کې ژوند کوي. د دې هیواد له درې برخو دوه برخې وګړي چې 28 میلیونه کسان کېږي سږ کال د ژوندې پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 6 میلیونه ماشومان، ښځې او سړي د قحطۍ په درشل کې دي. په همدې حال کې د بشری فعالیتونو تمویل د کمیدو سره مخ دی. د بشری مرستو پروګرامونه چې د 4.6 میلیارد ډالر وغوښتنه کوي تر اوسه پورې نږدې 290 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي چې د غوښتل شو پیسو یوازې 6% جوړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش په وینا د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو پر کار بندیز په هیڅ ډول دوی ته د منلو نه دی او زیاته کړ چې موږ به هیڅ کله د خزو او جنو پر حقونو باندې د بیساری سیستماتیک بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په یو پریکړه لیک په افغانستان کې د خزو پر کار او جنو او د جنو پر ځکل د طالبانو محدودیتونه غندلی وو او لدې ډلې وخت و چې سملاسي د محدودیتونو لري کړی.
بله اجمل ان لتاسو نه مننه قدر من اوریدونکو د ملګر ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونه مو واورید چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځې غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې کړي و هغه د افغانستان ثبات ته اندېښنه و خوده. خو د طالبانو د حکومت وینځ به علماء مجاهد ویل چې افغانستان اوس امن او ثبات ته رسیدلی او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي.
افغانستان خوال امن است، ثبات است و البته این ثبات و امن نیاز به همکاری داره. کشورها و همچنان سازمانهای جهانی مسئولیت دارند که با هم در افغانستان همکاری داشته باشند تا امنیتی که داریم، ثباتی که به منطقه برگشته، دوامدار شود و پایدار شود. او در صورتی میشه که از امارات اسلامی افغانستان حمایت صورت بگیره و همچنان تلاشی تضعیف نظام نشه و تضعیف افغانها نشه.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد چې د انټونی ګوتیرش د ورستۍ څرګندونو په اړه خبرګون څرګندو. انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان نړیوال ټولنه د افغانستان سولې او ثبات اندېښمنه ده. ګوتیرش په عین حال کې ویلي چې د حاضر دي چې د طالبانو له چارواکو سره وګوري خو اوس وخت نه دی او کله چې مناسب وخت راورسېدنو له هغوی سره به وګوري. د دوهې د غونډې په اړه مې په تیر خبرونه کې د سیاسي او حقوقي چارو نصر الله ستانکزی او دغه راست د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب ته په یو لند ګدیمېس کې بلنه ورکړې وه. لومړی مې له ښاغلي ستانکزی وپوښتل چې د ملګرو ملتونو انټونی ګوتیرش د دوهې د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې راڅرګند شو څرګندونه تر ډیره د افغانستان پر روان وضعیت پر اندېښنو متمرکز وي. آیا یوازې دا غونډه نتیجه داده چې پر مختلفو برخو د ښځو د حقونو په شمول د نړیوالو پر اندېښنو راڅرخېده او که کومه مطلوبه نتیجه بل نتیجه هم درلوده؟
متاسفانه باید ووایم چې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت په افغانستان کې له 1980 کال نه شروع کیږي او په دغه 1980 کال نه بیا تر ننه پورې دوی د افغانستان په سیاسي چارو کې دخیل یو ارګان ګڼل کیږي. خو تجربه ثابته کړې ده چې په سیاسي چارو کې هیڅکله ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې رغنده مؤثر او لاسترولو ډک اقدامات نه دي کړي. معمولا که زه جسارت ونه کړم او صراحت ویلی شم چې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت په افغانستان کې ناکام و. د دوهې غونډه هم د همدغې لړۍ یوه نتیجه ده چې یوازې په خبرو کې به د کاغذ پر مخ باقي پاتې شي.
دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه له ملګرو ملتونو څخه تمه کېده ځکه چې په افغانستان کې لکه چې طالبان پرې واکمن شوي دي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې یو لوی ماموریت مخته وړي د بشري مرستو همغږي کوونکي دي او دغه راز د طالبانو له حکومت سره تر نورو ډیر په تعامل کې دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې اوس وخت نه دی چې له طالبانو سره وګوري بلکې د دې په وینا کله چې مناسب وخت راورسېږي نو هغه وخت به له طالبانو سره خبرې وکړي. دا څه معنی لري؟
دا په حقوق لحاظ دا معنی لري چې طالبانو ته یو ډېر ځانګړی پیغام ورکړي او هغه دا ده چې طالبان دی یو مشروع حکومت په عنوان ملګری ملتونه نه مني او ملګری ملتونه مجبور هم دا اقدام وکړي د لپاره د ملګرو ملتونو منشور دا اجازه نه ورکوي چې دغه سی یو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د دې لپاره چې هغه موازین او مقررات قواعد او اصول چې د ملګرو ملتونو په منشور او نورو نړیوالو میثاقونو او قراردادونو کې وجود لري یا شتون لري او همدارنګه افغانستان د زیاتو اسناد لاسلیک کوونکی یا الحاق کوونکی هیواد ګڼل کیږي، نو په دې اساس هغه شرایط چې پوره نه سي د دوی د رسمیت پېژندلو مسله اصل نه مطرح کیږي. کله چې د ملګرو ملتو سرمنشي وغواړي چې د طالبانو سره په مستقیم ډول د ملګرو ملتو په استازیتوب وغږېږي، بیا نو د رسمیت پېژندلو معنا ورکوي په ضمني رسمیت پېژندنه. نو په دې اساس زه فکر کوم د ګوتریش څرګندونې همدغه معنا لري.
بله نصرالله ستانکزی، له تاسو نه ډېره مننه. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل دی. شهاب صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده، خو څو شېبې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې افغانستان ثبات ته رسېدلی، افغانستان کې امنیت ټینګ دی او اوس نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې باید له دې هېواد سره همکاري زیاته کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ هغه توقع چې د دې غونډې څخه کېدله چې ګډونوال به د افغانستان په وړاندې د پرتو ستونزو په برخه کې یو ګډ دریس ته ورسیږي، دغه دریس فکر کوئ چې ترلاسه شوی دی؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې لدې غونډې کم نوی شای راونه وتل او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اوریدلې شوې وې، دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واوریدل شوې چې په هغه کې هغه مسایل دي چې د افغانانو لپاره او د افغانستان د راتلونکو لپاره د فرایت خوب حیثیت لري، او په دې کې په هغه اصلي موضوعاتو چې د افغانستان راتلونکی ورسره تړلی په هغې باندې بحث نه دی شوی چې هغه د یو باثباته افغانستان موجودیت په منطقه کې دی او د هغې لپاره یو باثباته نظام ضرورت دی او یو مشروع حکومت ضرورت دی. دغه هغه اصلي موضوعات دي چې باید د ملګرو ملتونو په څیر له یو ستر ادرس نه مطرح شي. ووایي دا چې په کوچنیو فروعاتو باندې بحث کیږي، یا مثلا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار یا د تورته نور مسائل، دا هغه اهمیت ته افغانستان خي چې د نړیوالو لپاره په دې قضیه کې څه مهم دي. خو یو څه چې غونډې له ځان سره درلودل، یو مهم پیغام دا و چې د اوکراین له جګړې وروسته په ټوله نړۍ کې باور دا و چې افغانستان ډیر منځوي شوی او حاشیه ته شوی او نور د ملګرو ملتونو د ایجنډا په سر کې هم ځای نه لري. ولې دغه غونډه یو سمبولیک جوړښت و چې نه افغانستان ته نړۍ بیا هم متوجه ده او دغه حالات ساري.
بل شاف سبي ولاند پښتنه ډیر وخت نه لرو. ملګر ملتونو سرمنشي په خپل خبرو کې ویل چې د دوهې د غونډې ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو ستراتیژي ته اړتیا ده چې افغانستان کې د ثبات لپاره زمينه برابروي او همدارنګه پر مهمو اندېښنو تمرکز کوي. آیا دغه ستراتیژي په دغومره وخت کې نه درامسته شوه؟
هغه لوی ستونزه هم دغه ده چې ملګري ملتونه په دوه کلونو کې ونتوانېدل د تعامل یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی له طالبانو سره په څه ډول خبرې کوي، د کومو چینلونو له لارې خبرې کوي او په کومو موضوعاتو سره خبرې کوي. متاسفانه د ملګرو ملتونو دریځ هم په دې وروستیو کې سره پاشل شوی. د معاونې له خولې یو ډول خبرې راوځي، انټونیو ګوتریش بل ډول خبرې کوي او ځینې ویاندویان هم نور ډول څرګندونې کوي. د دې معنا دا ده چې د ملګرو ملتونو له ادرسه یو واحد موقف د افغانستان په اړه نشته او نه هم هغه میکانیزم او ستراتیژي موجوده ده چې له افغانستان سره تعامل ور باندې وشي. او دا تعامل هغه اړتیا ده چې هم د افغانانو ژوند کې تغییر راوستلی شي او هم د افغانستان اړیکې له نړۍ سره جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله استانګزی و چې د دوحې د غونډې د نتایجو په اړه په دې ګردي میز کې رابلل شوي وو او په دې اړه خپل نظریات راسره شریک کړل.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان ته د سفر اجازه ورکړې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي د کمیټې د په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې البته د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې متقید ته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې چې د مې د میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې جوړیږي د ګډون لپاره هغه هیواته د سفر اجازه ورکړي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي، سوداګریزو او سیمه ییز ثبات او دغه راز ترانزیتي مسایلو په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړې چې پاکستان د سفر وکړي. دغه کمیټې موافقه کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به اجازه ولري چې راتلونکي اونۍ د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ د کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې متقید د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړي. په دغه لیک کې دا هم لیکل شوی چې متقید به د روانې مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې پاکستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقید له ډېرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخ دی. په لیک کې ویل شوی چې پاکستان به د متقید سفر ټول لګښتونه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سه شمې پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې روانونی په پا پای کې به د امیر خان متقی په مشرۍ و هر اړخیز سیاسي او سوداګریز پلاوی د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته ولاړ شي. نو موډل سنې ته په واستول شي ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبري اترې وکړي. د دې ترڅنګ به بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږم درې اړخیز ناسته کې هم ګډون وکړي. په دې سفر کې به د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیران خپل منځي دوه اړخیز خبري اترې هم ولري.
چینایي او پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی به د طالبانو په مشرۍ افغانستان د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په پروژه کې د شاملېدو هرکلی وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په خوانی مرستیال زردشت شمس وایي چې د طالبانو حکومت د محل په نړۍ کې تر ټولو په انزوا کې پروت هیواد دی او پاکستان د طالبانو له دې مجبوریت ګټه پورته کوي.
د طالبان حکومت اوس په بدترین نړیوال انزوا کې قرار لري او د نورو هیوادونو نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو او تعامل لپاره دوی د هر چا کومک او مرستې ته اړتیا لري. پاکستان د دوی دغه مجبوریت درک کړی دی او د دې نه په خپل نفع باندې ګټه پورته کوي. یو وخت طالبانو باندې احسان کوي چې د نورو نړۍ سره د دوی اړیکې پاکستان تامینه ولې شي. بل اړخ ته نړۍ ته دا وایي چې دا یوازې پاکستان دی چې د طالب په ژبه پوهیږي، تر یو حده پرې نفوذ لري او خیف هم تفهیم سره کوي شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. دا محل طالبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1978 هم او 2011 کلونو د پریکړو پر بنسټ د بندیزونو په هغه لیست کې دي چې د القاعده په ګډون د ځینو نورو جنایتکارانو ډلو نشي توکو د قاچاقبرانو نمونه پکې دي او دوی یادې ډلې او کسان د افغانستان امنیت او سولې ته ګواښ بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون مې لومړی نیټه د د کارګرانو له نړیواله ورځ سره برابر و. دا چې په کونړ کې کارګران څه وضعیت لري په دې اړه نور به په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسولی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړي شي، او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکي رحمت الله
نورستان وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپیرا ته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سړک پیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سړک کنډو کاپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پېج د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سړک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېج بوټپور او مانونګي او د چپې درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان و ما ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي، او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړی.
د ځای وسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتک کوي او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني، خو بیا هم د هواری لپاره هڅنه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسداباد او پارون سرک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
نو د غدری سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چي دی، نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک بدل پوخ کو، نو د نورو امکانات فلال لاس سواده سونه کړه. پلان خو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کو.
د یادولو د چي د اسداباد او پارون ترمن سرک باندې ل 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان و عامه ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون لوري د 20 کیلومتر سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
د کونړ له چپې درې دی اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي د سړک خرابوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ازادي رادیو ری وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې لري. ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونی ز خبرونه مهیروي. اوس په ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د دوهې د غونډې په اړه د واتس اپ شمیر لري را سره شریک کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ بس محمد اسلام همت هم د نیمروز لد لارامه څخه ستاسو سره په تماس کې. نو کومه غونډه چې ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوه کې تر سره کړه د افغانانو ترې نه امیدواري داده چې د طالبانو په مشرۍ د اسلامي امارت حکومت رسمیت وپیژني، ځکه افغانان له سختو ستونزو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د دې حکومت پر رسمیت نه پیژندل، پر افغانانو باندې د تحریمو او بندیزونو لګول، دا د نړیوالو شخصا د افغانانو او د هیڅ چا په ګټه نه ده.
سلامونه ونې کې هلي نور رحمان وطن دوست ما سعودي عرب نه ازادي رادو ته پیغام راګدم نړیوال د طالبانو سره تعامل وکي او پر رسمیت دی وپیژني دا بندیزونه بیا بیا او بیا لګیدای شي، ځکه چې اوس 30 میلیون افغانان ډیر په تکلیف او ډیر په سختۍ کې ژوند تیری. خپل ما د اماراتو ویزا وخت لا را نه کړله، لکه د ما په شمول باندې ډیر افغانان د هر ملک ویزو ته انتظار ویزې نه ورکوي.
سلامونه تاسو ته د زړه دردي ټول اوریدونکو او کارکونکو ته بده هلی ټول جوړ او راغس. دا کوم غونډه د ملګری ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي، په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا رسمیت پیژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډیر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډیره مرسته وکړي. او کوم غوښتنې چې ملګری ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري، دا غوښتنو ته به هم د پایلار د پای تکیه شول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
په هم دې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. مخکې دې چې د تاند څنګ اونیس پروګرام ته ورسېږي، یو ځل بیا په مخکې د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وايي ملګری ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او د دې هیواد میلیونونو وګړو ته به سره له دې چې طالبانو یې پر خزینه کار کوونکو محدودیتونه لګولې خپل مرستو ته دوام ورکړي. خو ګوتریش زیاته کړه چې مالی سرچینې په اوچېدو دي. انټونی ګوتریش د دوه هیل غونډې وروسته چې د افغانستان لپاره د ترشلو زیاتو هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو ګډون پکې کړی وو، په یو خبري غونډه کې وویل موږ پاتې کیږو، مرستې رسوو او موږ په تیله چې د مرستو د دوام لپاره به د لازمو شرایطو د رامنځته کولو هڅه کوو او ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یې وی ستراتیژي ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګ د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده او ویل چې د ترهګریزو ډلو شتون د بشري حقونو نشتوالی په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو او د نشه یي توکو د قاچاق خپرېدل د غونډې د ګډونوالو عمده اندېښنې وې. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډیر لانجمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکل بریوسل پرون د مې په لومړۍ نیټه چې هیواد د یوې میاشتې په مخه د ملي امنیت د شورا مشرتابه ترلاسه کړه، په نیویارک خبرلانو ته وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لاره نه لرو. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي وغړي نیولې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پي د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه، خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پي لا د پوځ د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پلازمینه تهران په څو ځایونو کې مظاهره ورسته له هغې پیل شو چې د ښار د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره اقدامات شدید کړي دي. د تهران اوسیدونکو د حکومت د څو میاشتو هغو اقداماتو چې دوی په خپل ورځني ژوند کې مداخله بولي په غوسه کړي او په وړاندې مظاهره کړي دي. دغه مظاهره چې پرون د مې له لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله د تهران په څو سیمو کې ترسره شوې، ګډونوالو یې د حکومت ضد شعارونه ورکول.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې خبرونه کې په دې غږی کو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته حسول کېدې شي.
د کتابونو مې واخستل اصلي لته د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې الته دی وګړو یې تجمع ډیر وي،
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدوي نشي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هله د تر پای مو ملګری وسی. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینی مسولان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس ډیر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي. څومره د مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 تر 5.5 ټیټې کړې وي. سمی الله سیال چې له همدې فرصت استفاده کړې وای په کم بیه یې ډیر کتابونه واخیستل.
د دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډیر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم د تخفیف او مال راځه لیټریونیم کال رئیس دی نو کتابونه مې دې اخیستي او مطالعه دم نه دا کړې نو نوې کتابونه ما واخلې او ترڅنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بیرته راژوندی شي. بل غټه خوبی د دې کتابونو اخیستلو ما ته دا وه شخصا مخکې موسم چې ما ته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړو لکې ده حیا ګل نومېږي نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم ادم کتاب هغه کوي پاڼې اړوي راړي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینو علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغه سي تخفیفونه چې لانیږي غټه خوبی هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کوم انګیزه کمزور کیږي نو هغه بیرته ورسره پیوړی کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لوري دغه سیګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک راوبلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نور نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو بلکې زموږ د خلکو بی پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر کې دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه وکړي نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او خپل وخت ښه تیروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څیر کتابونه نه پلورل کیږي خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تېر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو او اوس دا کال شو د کال کې موږ ټول 3 کتاب چاپ کړي. بس موږ همدې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو پوهنتونونو ته لاړ شو مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي نو انشاءالله امید شته دی چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندویه ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي کتاب رسول دي تر خلکو پورې خلک وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډیره وي یا هغه پروګرامونه چې هلته ډیر خلک یو ځای کیږي لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سي وي جشنونه سي وي په هغه ځای کې دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کیښودل سي او خلک یې وویني نو دغه د کتاب په مطالعې په دغه کې ډیر رول لري ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي خلک ته به دا معلومي کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ سي د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډیر کار وسي.
د نورو کتاب پلورنځیو ترڅنګ دانش خبرندوی ټولنې هم د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50 سلنه تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلی وو. دا چې دانش خبرندوی ټولنې په خو هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل د پخوا او اوس توپیر په څه کې وو؟ په همدې اړه مو د دانش خبرندوی ټولنې له یو مسول سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. د مرکه په پیل کې ښاغلی سهار د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوی تخفیف په اړه غږیږي.
دانش پرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50 سلنه تخفیف ورکوي او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه موږ بیرته کوښښ وکړل چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی و په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی و چې هغه بیرته راښه کړو. نو نسبتا ښه لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه و، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع و هغه ته ورنږدې و. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل او د کتاب لوستلو دود بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې او کتابونه هم ښه و. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې و. هم تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ول چې د تیرو کلونو په تیر نه و، یعنی عمر خلک رانغله، علت څه و؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلی و؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یو وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی و. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه وسول او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه وسنول. خو یوازینی غټ لامل هم دغه اقتصادي لامل دی او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندیدا او هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې یو څه به پروګرام کړی ول. دا وجه هم کېدل شي ځکه د انجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی او غوی هم ډیره به پروګرام شوی دی اوس کتابونو لستلو ته یا کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. نو دغه وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غن چوړم را ته وای چې کوم کسان چراغ دل کتابونه یا خستل د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوی مهمه خبره څه و؟
په دیو کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوی وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځو او به له دینه چې موږ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتی په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی یفتی لپاره هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو او تخفیف هم اعلان کوو، بیلابیل کتابونه یوسو او هلته یو لند لند د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کو او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولي او دا کتاب چې تا لوستلې یا کتاب نه لیسس د کړی هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا کته کتاب کوته یوسي الته د کورنۍ غړو باندې ولولي او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبره چې دوی له کتابونو زده کړی دي او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړی د نورو کلیوالو خلخلوان او هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغه سره شریک کاندي. نو دغه وړاندې زونه زینو خلکو موږ ته کړی دي. نو موږ هم کوښښ کوو چې لروژې نه ورسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، اولته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډیر ځوانان چې موږ هم اوریدلې دي غوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دی شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثر کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت تاسو بولئ ولې دوی ځان دومره متاثر کړی دی چې کتاب مطالعه سره پرېږي؟
انگیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځنګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند باندې ور بدله کی نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په هغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انگیزه خبره سمه ده چې انگیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بی پروګرام شوی دي. اصلا په خپل د بیکاری کې سړی ډیر زیات وخت هم لري خو بیا هم بی پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله وای زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاری انسان بوختوي، ډیری خلک د بیکاری داسې کړی دي او کېدای شي اوس د موسنوی حالاتو هم داسې کړی وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکړم. ټول ته سرګند د هغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډېر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو، پکې
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوخي کتابونه راني سي، عوامي له کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډېر زیاتې کمې راغلي وي، محدود درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډېر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته یو جټکا ورکړي چې بیرته کتاب ته را پام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې غوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي، یو ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه حتماً ډېر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عملو کې. دا څومره ټکنۍ شوی دی بیرته عملو کې دا غټ رول لرلی شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډېر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډېر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په له کومو ستونزو سره مخ کیږو، په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره همدا ده چې کتابونه ولولي، او کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي، او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي، د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډی رايت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله، یو وخت داس هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درامه درلودای، وظیفه میو خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دار پیښه شوه چې ملګرو ته اړسوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه. په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه ما زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حس کی، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدا نن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري. په دې معنی سره سي لنمحاله او اوږدمحاله او منځمحاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلی زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره، خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څنګه د پای شي بي دي، تر بیا ښه وخت تر تغواړم.